در مشل ریو خبری خبرونه که در تبع حمزه حسیب شهید هر کلی وایم وقت په خبر کې د غرمه پوره 12 بجې دي په دې خبرونه کې در ترګن خبری د پټونه لرو خو د خبری د پټونو د وړاندې کولو د مخه به د ریسات خبرونه وارو چې عبدالحی کاکړی وړاندې کوي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ کېدونکي سیمی فاینل د کتلو بلنه ورکړې ده. نړیوال بانک پاکستان ته د تعلیم په برخه کې د 400 میلیونه ډالره پور په توګه ورکولو منظوري ورکړې. د لویدیځ اتحادیې ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافي پر ضد د پوځي کاروایي نن دوهمه هفته پیل شوه. ریپورټونه وایي چې د شام د اسد کورنۍ د 40 کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهرچان د پلازمېنې دمشق په ګټون د هیواد په نورو ښارونو او ښارګوټو کې لارو کوڅو ته راوتې دي. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ کېدونکي سیمی فاینل د کتلو بلنه ورکړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تهمینا جنجوا ویلي چې یوسف رضا ګیلاني او آصف علي زرداري ته بیلې بیلې دعوتنامې ترلاسه سوي دي. د سیمی فاینل لوبه د هند په موهالی کې د مارچ په 13 نیټه کېږي. په کال 2008 کې د ممبئی د بریدونو وروسته دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې سوې دي. فکر کېږي چې د هند وزیر اعظم له لوري دا بلنې د اړیکو د شکولو پر لور یو بل مهم ګام دی. نړیوال بانک د جمعې پر ورځ پاکستان ته د تعلیم په برخه کې د 400 میلیونه ډالره د پور په توګه د ورکولو منظوري ورکړه. د بانک په وینا په دې کې به 300 میلیونه ډالره د یونیورسټي یا ثانوي تعلیم په برخه کې پروژو ته ورکول کېږي او 550 میلیونه ډالره به د پرایمري تعلیم لپاره ته پنجاب او سند صوبو ته ورکول کېږي. د پاکستان د کراچی په ښار کې په تازه پیښو کې 8 نور کسان وژل سوي دي. دا پیښې له پرون مازیګر راورسته رامنځته سوي دي. په وژل سوو کسانو کې د مهاجر قومي مومنټ د مشر عامر خان وراره او د متحده قومي مومنټ یو بل غړی شامل دي. د لویدیځ اتحادیې ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافي پر ضد د پوځي کاروایي نن دوهمه هفته پیل شوه. د جمعې پر ورځ قطر هغه لومړی عرب هیواد و چې د لیبیا د نه الوت سیمې ګرځولو لپاره یې د فرانس له جنګي الوتکو سره په ګډه عملیات وکړل. بل لور ته لیبیا د ملګرو ملتونو د قرارداد له مخې د نه الوت سیمه ګرځولو لپاره نیټو د کینیډا لیفټیننټ جنرال چارلس بوچرډ د اتحادیې ځواکونو مشر قمندان وټاکی. په برسل کې له خبریالانو سره د خبرو پر وخت نیټو مشر اندرس راسموسن وویل چې د اتحادیې ځواکونو مقصد لیبیا د نه الوت سیمه ګرځول دي.
وی ویل کوآپریټ کلوزلی with our partners in the region.
منګبال سیمایز ملګرو سره خپل همکاري نور هم پیاوړی کو او دا غوې د مرستو هرکلی کو. د ناتو ټولو غړو هیوادونو عہد کړي تر څو د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د قرارداد مسولیتونه پوره کړي او هم لدې عمل مونږ فیصله وکړه چې د نه الود د زون د یقیني کولو ذمہواری به په خپل غاړه واخلو.
داود نیټو سیکرټری جنرال اندرس راسموسن رپورټونه وایي چې د شام د اسد کورنۍ د 40 کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهرچانو د پلازمېنې دمشق په ګډون د هیواد په نور ښارونو او ښارګوټو کې لارو کوڅې ته راوتې دي. د امریکا خبري اژانس اسوسییټډ پرس د جمعې پر ورځ خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچانو ډزې کړې او په بیلابیلو ښارونو او کلیو کې لږ تر لږ شپږ کسان وژلې دي. خو د دې خبرې په آزاده توګه تصدیق نه دی سوی. ځینې رپورټونه د عیني شاهدونو له خولې لیکي چې د جمعې پر ورځ مظاهرچانو د دارا په ښار کې د اوسنی ولسمشر د پلار حافظ الاسد مجسمه ړنګ کړه. په دې ښار کې د وژل سوو کسانو د جنازې د مراسم پر وخت خلکو ماتم وکړی. په واشنگتن کې میش د شام د بشري حقوقو یو مبارز محمد العبدالله وویل چې مظاهرې ورو ورو زور اخلي.
It's clear the protesters are getting momentum in Syria as today we have witnessed
دا خبر سپینه ده چې په شام کې مظاهره زور اخلي. موږ د شام له ختیځ څخه تر لویدیځ او له جنوب څخه تر شمال پورې په زیاتره شهرونو او ښارګوټو کې مظاهره ولیدې. یوازې په دارا کې خلک د مړو جنازې نه کوي، دا هر ځای داسې ده. لارو کوڅو ته په لوی شمېر کې خلک راوتلي او دوی د ازادي ازادي نارې وهي. دا د شام د بشري حقوقو یو مبارز محمد عبدالله په جاپان کې د تابکارا اوبو شتوالي له زلزلې او تسونامي اغیزمن سوي اټمي ریاکټر د سمولو هڅې پیچلې کړې دي. د ټوکیو د برېښنا کمپنۍ ژمنه کړې ده چې اوبه به ژر تر ژره صفا کړي چې دا ډول کارکونکو ته اجازه ورکړل شي چې د ریاکټر د یخولو هڅو ته دوام ورکړي. د جمعې په ورځ چارواکو وویل چې په دریم نمبر ریاکټر کې کارکونکي د تابکاري له وجې وسوځېدل. اوسم د کرکټ په اړه یو خبر. د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې نن څلورم کوارټر فائنل د سرلنکا د کولمبو په ښار کې د سرلنکا او انګلینډ ترمنځ کیږي. پرون په سوې لوبه کې نیوزیلینډ د جنوبي افریقا لوبډلې ته په 50 رنزونو ماتې ورکړه او سیمی فائنل ته ورسېده. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل. تاسو مشال رادیو د لندو سپو تر څنګ په منځنۍ صفه 621 کې هم اوریدل شي او د دې تر څنګ مشال رادیو .com کې زموږ ټوله خبرونه پاک صافي اوریدل شي او لوستل او لیدل هم شي. پرونه خبرونه کې
څو خبره دا ده چې د ګوم یو داسې پالیسی ځند داسې
په د کراچۍ د سیاسي ګوندونو د یو غړي غږ وو. په د کراچۍ په حالاتو هم درته رپورټ لرو. د ریخ پرونی د نورو رپورټونو مهم ټکي پدې توګه دي. د هند وزیر اعظم خپل پاکستانی سیال ولسمشر ته د هند د دورې او د دوړو هیوادونو ترمنځ کرکټ د نړیوال کپ د سیمی فائنل د لوبې د لیدو بلنه ورکړې ده. په دې اړه درته تازه حل لرو. د کراچۍ د هدفي وژنو له تازه پیښو به واوري. په دې پیښو کې بیا هم اته کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د لوډ شیډنګ له ستونزې مو هم خبرو. په کراچۍ کې د هدفي وژنو د دوام په اړه د سیاسي ګوندونو نظریه هم درته خبرو.
څو خبره دا ده چې دې ګوند یو داسې پالیسی ځان داسې جوړ کا چې دې بل څوک اړو سره برداشت کوي نه. او
اگر ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ گروپ ہوتا تو ٹارگیٹڈ
په خیبر پختونخوا شاوخوا سیمو کې د سوی ګیس د بیلونو د لوړوالي او د خلکو د ستونزو حال درکوم.
خرچه دومره نه ده لږ زره کوشش دی وکړي. منګه یو نغره ده یو وخت زه پخلی کوم دوه درې وخت یې خورم. حاکم بل راغلی نون زره
د سیمې په خبرونه کې بعد لیبیا یمن او شام له تازه حاله واري او د دغه ټولو خبري رپورټونو تر څنګ درته د پیښور سندریز خار انزور هم درکو. دا اونور له مشال رادیو سره اوسئ. او سم د خبرونه لمړی رپورت. د هند وزیر اعظم منموهن سنگ د پاکستان ولسمشر او دغه هیواد وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته د هندستان د سفر بلنه ورکړې ده. دغه خبره د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی ده. نوموړي په جلا جلا بلنلیکونو کې دواړه پاکستانی مشران د کرکټ د هغې لوبې د کتو لپاره هند ته بللي دي چې د روانې میلادي میاشتې پر 13 نیټه د کرکټ د نړیوالو سیالیو په لړ کې د دواړو هیوادونو د لوبډلو تر منځ په دغه هیواد کې تر سره شي. په دې اړه مو سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال علم زیب نه حال اخیستی.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگ دا خبرې بېګار اتلې په وزبواتي ادارو پر مانی چې دا منموهن سنگ د پاکستان وزیر اعظم او ولسمشر آصف زرداری دواړو ته دا بلنه ورکړې ده چې په 13 تاریخ په موحالی کې کوم سی فائنل لري پاکستان او هندوستان. هغه چې هغه تر راشي او د هغې نه خوند واخلي بیا بېګا دا هم راله چې د خارجه دفتر دا کنفرم کړه او بیا ما د موبایل له میسج په لار باندې هم د خارجه دفتر نه دا کنفرم کړه. بیا هغوی چې بالکل مونږ ته دغه دعوتنامه رسېدلې ده. د دې سره سره په کراچي ایرپورټ باندې د پاکستان د اطلاعاتو چې کوم وزیر ده فردوس عاشق اوان هغه هم دا خبره کنفرم کړې ده او هغه د دې پخلی کړی چې بالکل دې دا دعوتنامه رسېدلې ده. او دوی وو سوچ کې د پاکستان وزیر اعظم او په صدر کې کم یو کس چې کم دی دوی دا هم وایي چې کېدای شي یو کس لاړ شي یو تن لاړ شي. نو دا کم یو تن چې کم دی دغه میز ته لاړ شي او د دغه وزیر اعظم دا دعوتنامه چې کم دی دا قبول شوی ده تر داخلي اطلاعاتو پورې.
علم زیب خانه آیا تر دې وړاندې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره کرکټ لوبې د ډیپلوماسۍ په توګه کارول شوې دي او که څنګه؟
د کرکټ ډیپلوماسي کله شروع شوې ده؟ د کال 1900 واتیم اوخ دے کله چې د پاکستان چې کوم د فوجي جنرال ضیاء الحق هغه په چوکۍ باندې لاسو او هندستان کې کوم دینو الټار یوګاندی لاسو په کال نو لاسو واتیم چې د پاکستان او هندستان ترمنځ ډېر سترخي اړیکې وي خو په هغه وخت کې اچانک چې کوم د سندسي د پاکستان چې کوم دغه وخت سره ضیاء الحق هغه په کال نو لاسو واتیم کې په جیپور کې او مېشه په هندستان کې هغه لاله او دغه شان د کرکټ ډیپلوماسي دا شروع شو د دغه شان په کال 2015 کې چې کوم دی نو بیا د هندستان او سره وزیر اعظم منموهن سنگھ دی د پاکستان چې کوم سره روزه وخت پرویز مشرف ته دعوت ورک او پرویز مشرف دغه بیا چې لا په دعوت باندې
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان وو چې ویلي د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او دغه هیواد وزیر اعظم ته د هندستان د دورې بلنه ورکړې ده تر څو هلته د کرکټ د نړیوال کپ په لړ کې د سیمې فائنل لوبه چې د پاکستان او هندستان ترمنځ ده له نږدې وګوري. کارپوهان دغه سفر ته د دواړو لورو یعنی د دواړو چارواکو سفر هند ته وشي نو خوشبینه دي او ورته ښه نظر لري. په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د هند او پاکستان د سولې په خبرو اترو او کشمیر پلانجې یو ادارې لیکلي ده چې غټي کې پدې توګه دي. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي د پاکستان د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د هغه څرګندونو تود هرکلی باید وشي چې د هند وتلي خبريال کولدیپ نایر په مشرۍ د دې هیواد د سولې پلاوي ته کړي چې جګړه د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لار نه ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون رسپانه په دې ادارې کې وړاندې لیکي چې د وزیر اعظم د څرګندوني څو ورځې وروسته له هغې مخې ته راځي چې د دې هیواد ولسمشر آصف علي زرداری د پارلمنت ګډې غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د کشمیر د لانجې د اواریدو لپاره غوره لار ډیالاګ یا خبرې اترې دي او دا هغه څه دي چې له مخې د سولې د پرمختګ لپاره د حکومت ژمنتیا څرګندوي. اداریه کې راغلی یوازې خې ارادي هم په دې اړه کوټلې نتیجه نشي راوستلی. لیکوال وای د دوړو هیوادونو پاکستان او هند ترمنځ په شرم الشیخ او تیر کال ټیمپو کې خبرو اترو هیڅ نتیجه نه دا ورکړې. د ورسپانی په وینا د دوړو هیوادونو په ارادو باندې شک کولو ته نور سببونه هم شته دي. ویکلیکس په دې وروستیو کې په هند کې د امریکا د سفیر تیموسی روی مرلخلی ویلي چې له پاکستان سره د خبرو اترو په مسله کې د هند وزیر اعظم یوازې پاتې شوی دی. خداله نه د معلومه شوی چې دا خبره تر اوسه هم دوام لري او که څنګه. اکسپرس ټریبیون زیاتوي چې په پاکستان باندې هم د خبرو اترو په مسله کې د نیم زړه کېدو نیوکې شوي دي. په پاکستان کې پوځي استبلیشمنت تل د پریشانۍ سبب ګرځي چې په بهرنۍ تګلارو کې د ویټو حق لري. ورسپانه په پای کې لیکي تر هغه چې دوی یعنی هند او پاکستان د کشمیر په اوسني حالت ساتلو کې خپل مالی او نظریاتي ګټې په پام کې نیسي نو دواړو هیوادونو ترمنځ به پراخ جوړجاړی رانشي. خو د ورسپانی په باور د هغه وخت ممکنه کیدای شي چې د دوړو هیوادونو خلک په خپل جنگجویانه حکومتونو فشار راوړي او کدی په خپل دې کار کې بریالي شول نو د نړۍ د تر ټولو بیوزله او شاته پاتې د جنوبي اسیا د غسیمه به په یو خوشاله اقتصادي بلاک بدل شي.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونه په لومړي رپورت کې مو واوریدل چې د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د هند دورې بلنه ورکړې. سوال ته د کرکټ لوبو ګوري کارپوهان دې مسلې ته خوشبین دي. په همدې موضوع کې به هم درته یو تبصره لرو. امریکایي ورځپاڼې د نېشنل انټرست د لیکوال سلیک هیرسن د هند او پاکستان ترمنځ د روایتي ځواک په کمولو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکو او د کشمیر د لانجې د حل کولو پر موضوع مخه خبره کړې ده. له عبدالحی کاکړ څخه د مقالې غټی کې ورو
په امریکای ورځپاڼه د نېشنل انټرست کې سلیګ هیریسن خپل مقاله په کال 1989 کې د هغه وخت د پاکستان د وزیر اعظم بنظیر بټو او د هند د وزیر اعظم راجیو ګاندی ترمنځ د سوي یو پټي معاملې ځخه پیلوي. سلیګ هیریسن وایي چې دواړه وزیر اعظمان د روایتي ځواک په کومولو سلاسو خو د لیکوال په وینا کله چې د خبره د پاکستان پوسټ ته معلومه شو نو ویل نه دوی دا نه مني. سلیګ هیریسن وایي چې په راتلونکي جولای کې چې کله د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سره ویني نو دوی ته پکار دی دا خبره ومني چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج کمول لپاره د روایتي ځواک پر کمول خبري اترې وسی. سلیګریسن وایي چې د پوز د کمول په اړه د امریکا د مرستې بغیر پرمختګ نسی کېدای، ځکه چې امریکا پاکستاني پوز ته یو ارب ډالر ورکوي. لیکوال زیاتوي چې که واشنگتن یو ارب ډالر ورکول هم ودروي، بیا به هم د پاکستان پوز ونه غواړي چې روایتي ځواک کم کړي، ځکه چې پاکستان پوز د هند سره تاوتریخوالي زیاتولو ته ضرورت لري چې دارنګ زیات دفاعي بجټ جایز وګرځوي. د د پوینا چې دارنګ پاکستاني پوز د دې قابل سي چې د هغه هیواد پر ټولنه کې د اشرافیانو ځای ونیسي. د دې لپاره اصلي ګرسن د پاکستاني لیکوال ډاکټر عائشه صدیقه د کتاب ملټري انکارپوریټډ حواله ورکوي چې وای دا وخت پاکستان پوز په هیواد کې د اته دیش ارب ډالرو کاروبار لري، خو د په وینا د هند د فوج شمیر او فوجي صلاحیت هم ډیر زیات دی. سیګریسن په خپل مقاله کې وایي د روایتي ځواک د کمول تړون باندې خبري کول او هغه عمل کول کې چې کوم مشکلات دي، هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت د زیاتولو لپاره د جدي خبرو اترو ضرورت په ګوته کوي. د په وینا په اسلام آباد کې ځینې سخت دریځي خبرداري ورکوي چې له هند سره پراخ تجارت کول به د پاکستان په مارکیټ د هند غلبه زیات کړي، خو ولسمشر آصف علي زرداری بیا دلیل ورکوي چې په معاشي توګه ځان یوازې کول شنه دی، ځکه چې پاکستان کوم شان له لیري هیوادونو څخه را درآمد کوي، هغه کله هند څخه راوړل سي نو ډیر ارزانه بوي. دا ډول سلیګریسن وایي چې د تجارتي اړیکو لپاره هند هم پکار دی چې د محصولاتو کوم طریق کار خپل کړی دی هغه لمنځه یوسي، ځکه دا د پاکستان د پنبي او د کپړو مصنوعاتو د برآمد کولو مخه نیسي. نوموړي په خپل مقاله کې وایي چې امریکا باید پاکستان او هند وهڅوي چې کشمیرانو ته پراخه خودمختاري ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په لیبیا کې د معمر القذافي د واکمنۍ پر ضد نړیوالې پوځي عملیات دوهم میمونې ته ورننوتل. پرون دغه عملیات اوومه ورځ وه او د لومړي ځل لپاره په بمبارۍ کې د فرانسوي الوتکو تر څنګ د قطر الوتکو برخه واخیسته. ویل کېږي چې د لیبیا د روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو له پیله تر اوسه 114 لیبیایان وژل شوي دي، خو دا لا نه ده معلومه شوی چې په دوی کې څو تنه ملکیان دي او څو پوځیان. بلورته سپینې ماڼۍ اعلان کړی دی چې ولسمشر اوباما به د ګل په ورځ وینا وکړي او د لیبیا د شخړې په اړه به د امریکا اهداف روښانه کړي. اخواناتو عمومي منشي پرون په بروسلز کې وویل په لیبیا کې به عملیات درې میاشتې دوام کوي. د لیبیا د دغو حالاتو او نړیوالو دریزونو په اړه له واشنگتن د مشال ریډیو خبريال هارون بچا رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې د لویدیځ ائتلافي ځواکونو د جمعې په ورځ د لیبیا په ختیځ کې د قذافي پوځونو په نخښه کولو سره وسلوالو مخالفانو ته د اجدابیا خارګوټه بیرته په خپل ولکه کې د غستلو لار آسانه کړه، رسنیو د ناټو د چارواکو لکول ویلي چې په لیبیا کې عملیات بشپړېدل به درې میاشتې وخت ونیسي. د ناټو عمومي سکرتر اینډرز رسموسن د بلجیم په پایتخت برسلز کې خبريالان د غړو هیوادو له هغې پریکړې خبر کړل چې وایي مخې د لیبیایي ولس د دفاع په مقصد یوازې د نه الود زون ټینګول دي.
We will cooperate closely with our partners in the region.
موږ به له سیمه ایز ملګرو سره خپل همکاري نور هم پیاوړي کوو او د غوی د مرستو هرکلی کوو. د ناټو ټولو غړو هیوادونو عہد کړي تر څو د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قرارداد مسولیتونه پوره کړي، او هم له دې عمله موږ فیصله وکړه چې د نه الود د زون د یقیني کولو ذمہواري به په خپل غاړه واخلو. رایټرز خبري اجانس د فرانسې د ځواکونو د کمانډان اډمیرل ایډوار ګیو لکول لیکي چې وایي د هغه یوې جنگي الوتکه 13 ورځ اجدابیا خار ته نږدې د لیبیایي پوسټ توپخانه تباه کړي، او تم سرګندوي چې د لیبیا جګړه به د میاشتو پر ځای پر راتلونکو سو اونیو کې پای ته ورسیږي. اجان زیاتوي یا غیانو د اتشوي خار په لور په منظم انداز سفر پیل کړي چې ډاډی خودلې د ائتلافي ځواکونو په کومک سره به وکول شي د دغه مهمې سیمې کنټرول بیرته ترلاسه کړي. بلې خوا ته د برېټانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون هم په برسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا په دې خبره ټینګار وکړ چې قذافي باید واک پرېږدي، او په ډاګه کړه چې د لیبیا او د لیبیایي ولس راتلونکي تر هغه په خطر کې دی تر څو قذافي لمنځه نوي تللی. هغه څوک چې د قذافي امر مني باید په دې پوه شي چې دا هغه وخت پوره شوی دی. مکه وایي چې دا هغه حکمونه ومني، خپل ټانکونه په میدان پرېږدي، او هغه کمان چې تاسو پر غاړه اغستې دی غورځوي. لدی رژیما لاس پسر شی ولې چې دا د هغه او دا غد ورانکارو پلویانو لاسو تلون کده
because it should be over for him and his henchmen.
نو موري همدار ازویل هغه د خپل عملیاتو پترس کې حس کوي په لیبیا کې رامنسته شوی تاو تریخوالی او خواته کې چې په نتیجه کې به د په وینا د لیبیا خلک په خپل د خپل راتلونکي پاړه د غوړه فیصلو کولو جوګه شي.
The aim of this is to enforce the resolution.
د دې هر سم مقصد د ملګرو ملتونو د قرارداد د ملکولو پترس کې د عام خلکو ژوند ساتنه ده. دا د لیبیایي وګړو په لاسو کې ده چې د ځان لپاره راتلونکي وټاکي. مونږ په شاو لاړیو تر سو د یو ظالم ډیکټیټر له لاسه د هغوی د وژنې مخه ونیو. په عین حال کې بیا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر د یوې اعلامیې په خپرولو په لیبیا کې د جګړو له کبله د بېکوره شویو تنانو په شمیر کې په زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د خبر تر مخه تر دې دمه 3.5 لک لیبیایان ګاونډیو هیوادونو تیونس او مصر کې په پناه اخیستو مجبور شوي دي. خبر هم د غرنګ د ملګرو ملتونو د عمومي سکرتر بان کی مون د امنیتي شورا د اوړمې ورځې غونډې ته کړي وینا راغسته چې تر مخه کرنل قذافی د خپل خلکو پر وړاندې زور زیاتی ته په دوام ورکولو د لیبیایي حکومت پر ضد د ملګرو ملتونو د وروستیو قراردادونو څخه د سرغړونو په تور تورن وګرځول شو. بلوري ته خبري سرچینو د افریقایي ټولنې د مشر جین پینګ په حواله ویلي چې غواړي په نږدې راتلونکي کې د ایتوپیا په سرخار اډیس ابابا کې د یو کانفرنس پر بللو د لیبیا د شخړې د هواري لپاره د غلطه د جمهوریت ټول ټاکنو په امکاناتو غور وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
بیا هم د عربي انقلاب په د رامسه شوی هیوادونو په اړه درته راپورټ لرو. په دواړو هیوادونو یمن او شام کې د حکومت مخالفه ګوندونو مشرانو د مظاهرو اعلان کړی دی. بلخوا د شام حکومت د بیړني حالاتو یا ایمرجنسی ختمولو په ګډون نورو اصلاحاتو باندې د غور کولو غږ کړی دی. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه یو راپورټ درته زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي چې د یمن د ولسمشر عبدالله صالح لږه پیلېږي.
في كل الاحوال تعالوا للحوار السياسي وننتقل بالسلطه سلميا.
سياسي خبر لراسي او مش بواك په ايني او امنيتي دول سپارو خو تاسو به په بش پړتوګه زمواري که خونريزي رامنز تسوا
تتحمل كامل المسؤوليه اذا سفكت قطره دم.
دا اواز وو دو يمن ولسمشر عبد الله صالح ولې بلخوا په دغه هواد کې د اپوزيشن مشرانو د يمن په خلکو غکړي چې د حکومت پر ضد راوځي او د صدرتي ماڼۍ په لور مارچ وکړي او د ولسمشر عبد الله صالح د اوسېدو کوټې ته ځان ورسوي. که څه هم په وروستۍ زیارت ورځ کامتا د وینا پر مهال د یمن ولسمشر عبد الله صالح دا خبره غلې کړه چې ګینه د هغه پر ضد د مظاهره کوونکو دومره زور نشته. ولې ښکاري داسې چې د نوموړي 20 کلنۍ واکمنۍ ته په مخه کې لوی ګواښونه موجود دي. ولسمشر عبد الله صالح دوه وړاندیزونه ورکړل. لومبه دا چې د اپوزیشن مشرانو سره مذاکرات وکړي او دویمه دا که هغوی د مذاکراتو لار نه مني نو نوموړی به د ځان بچکولو لپاره ټولې ممکنه لارې کاروي. د راپورونو تر مخه پرون د مظاهرو مخه نیولو لپاره امنیتي چارواکو په سرخار څنا کې لوی لارې بندې کړې وې. ولې د دې باوجود هم پرون د ښار په بیلابیلو برخو کې خلک راټول شوي ول او د ولسمشر عبدالله صالح پر ضد یې نارې وهلې. پرون په یمن کې مظاهرې وروسته له هغې رامنځته شوې چې په وروستۍ جمعې ورځ په سرخار سنا کې د امنیتي چارواکو لخوا په ډزو کې تر 40 زیات مظاهرچیان وژل شوي ول. د دې مظاهرچیانو د وژلو وروسته داسې ښکاري چې په پوځ کې یو شمېر چارواکو د ولسمشر عبدالله صالح سره خپلې وفادارینې بدلې کړې دي او په اپوزیشن کې یې برخه اخیستې. په دې کې یو جنرال علي محسن الاحمر هم دی. نوموړي دا اونۍ په سرخار سنا کې د مظاهرچیانو خوندي کولو لپاره پوځ هم ځای پر ځای کړی وو. همدارازه د تیروڅو اونو رهیسی حکومت او مخالفه ګوند د عامولسو حمایت ترلاسه کولو لپاره خپل کمپاینونه شروع کړي دي. همدارازه حزب اختلاف د ولسمشر عبدالله صالح هغه وړاندیز رد کړی چې ګینې د دې کال اخیره تبا صدارتي چوکۍ پرېږدي. بلخوا ولسمشر عبدالله صالح د یمن د اصلاحاتو غوښتونکو خلکو باندې غږ کړی چې د حزب اختلاف نه جدا شي او ځان له خپل سیاسي ګوند جوړ کړي. بلخوا په شام کې دا اونۍ راپورته شوی حکومت مخالفه مظاهرو هم زور اخیستی. دا د شاوخوا 40,000 هغه کسانو اوازونه وو چې د حکومت مخالفه نارې وهلې. د دوی په اوګو باندې د هغه تنانو مړي وو چې په وروستۍ شروع ورځ باندې په دیره سیمه کې د امنیتي اهلکارو لخوا په ډزو کې وژل شوي وو. د ښار د لوی هسپتال کارکوونکي وایي چې تر دې دمه د 30 کسانو مړي راوړل شوي دي. همدارازه د سره په شام کې د یوې اونۍ راهیسې شروع حکومت مخالفه مظاهرو کې د مړو شمېره لږ تر لږه 40 رسیدلې ده. همداراز په یمن او شام کې حکومتي چارواکي د تیرو څلیرشتو غنټو رئیس د هڅه کوي چې مظاهرچیان په څنڅ چتوګه غلی کړي او دارنګ په سونو شمیر کې امنیتي ځواکونه هم په دغه خار کې غشتونه کوي. د دې ترڅنګ د شام ولسمشر بشار الاسد د مظاهرچیانو د غوښتنو پر وړاندې کې په اصلاحاتو د غور کولو هم اعلان کړي او نوموړي ویلي دي چې د رسنیو او سیاسي تحریکونو ازادۍ لپاره به هم قوانین اعلان کړي شي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو ری په هیواد کې د نننه د بیکوره کیدونکو خلکو د سارنې دیوي ادارې انټرنل ډیسپلیسمنت مانیټورینګ سینټر په یو تازه راپور کې راغلي دي چې په 2018 میلادي کال کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د جګړو او بدامنۍ لامل په دومره لوی شمیر کې خلک بې کوره شوي چې په تیرو لسو کلونو کې ساري نه لیدل کیږي. د دې راپور غټ کې درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
په هیواد کې دننه د بې کوره کیدونکو خلکو د څارنې اداره انټرنل ډیسپلیسمنت مانیټرینګ سنټر په دې رپورت کې لیکي چې په 2018 کال کې د جګړو او بدامنۍ لامل د بې کوره سو خلکو شمیر 8.5 میلیونه ته رسیدلی وو، کوم چې په تیر یو لسیزه کې تر ټولو زیات دی. رپورت لیکي چې په پاکستان کې د بې کوره سو خلکو تازه شمیره لږ تر لږه 9,80,000 ده او په افغانستان کې هم څنا څه 3,25,000 کسان دې ته اړ شوي چې خپل کورونه پرېږدي. رپورت د ناروې د مهاجرو د شورا د مشر الیزابت راسموسن له خولې لیکي چې په کوتي دیورې نومي هیواد کې تر لانجمن ولسمشریزو ټاکنو وروسته د دسمبر له میاشتې راهیسې تر 15,000 زیات کسان بې کوره شوي دي او په زرګونه کسان د خپل ژوند د ژغورلو لپاره لا هم له دې هیواد څخه د وتلو په لټه کې دي. الیزابت راسموسن زیاتوي چې نړیواله ټولنه دې ته د غبرګون ښودلو جوګه نه ده. نوموړی وای لدی واد څخه تر 1,00,000 زیات کسان یوازې لایبیریا ته مهاجر شوی دي. نوموړی پر مخ وای چې په افغانستان، سومالیا او عراق کې مرستندوی کارکونکو ته د ورپیښو امنیتي ستونزو له امله هغوی تر لوی شمیر بې کورسو خلکو ځان نسی رسولی. رپورت د دې ادارې د مشر کیټ هالف له خولې لیکي چې د 2010 کال په ترڅ کې په کولمبیا او سودان کې تر ټولو په لوی شمیر خلک بې کوره شوی وو. نوموړی زیاتوي چې په مکسیکو کې هم په تیر کال کې له نشې موادو سره د تړلو جرمونو له امله شاوخوا 1,15,000 کسان بې کوره شوی وو. رپورت زیاتوي چې په نړۍ کې د بې کوره کېدنې د مخنیوي لپاره د هیوادونو او همدا ډول په نړیواله کچه د هڅو اړتیا ده. رپورت پر مخ لیکي هغه خلک چې بیرته کورونو ته ستانسي نو له یوې خوا د امنیت له ستونزو سره مخامخ وي او بلې خوا ته عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په دې خلکو کې په خاصه توګه ماشومان، معذور کسان او میرمنې په خاصه توګه پاملرنه غواړي.
د مشال رادیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
تاسی مشال رادیو ری په بلوچستان کې عام خلک شکایت کوي چې د بجلی یا برېښنا په لوډ شیډینګ کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي. که څه هم په صوبه کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او تجارتي ډلې احتجاج کوي خو خلک وایي چې حکومت د دوی غوښتنې په جدي توګه په پام کې نه نیسي. په دې اړه مو سات مخ کې په کوټه کې د مشال رادیو له خبريال خدای نور ناصر سره خبرې کړې.
کم پکوچه کې دوه لساته د چیلن کې چې په تدارې ساته کې او دې سره سره نور څه چې دی په کې ډیرای په سمې سمې او دې نه بل سمې سمې د بل سمې سمې کې دې کار وکړم نو یوازې خوځدار او قلات کې نو چې د چیلن به خځه کېږي او په سمې سمې د له چمنه څخه نیولې تر کښې نه پورې بیا کلاس اسلام مسلم بار او همدا چې روب لورالای زیارت دا ټول کمی چې په سمې سمې په دې په دې صبح کې په ټولو سیمو کې احتجاج روان دے شہروں میں بند باوجود ہم حکومت البتہ پورے وقت
کیجیے
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسې مشال ریډیو اورې د خبری خبرونې نیمه برخه ته رسیدلې او 12:30 بجې شوې او د دې سات د لندو خبرونو د اوریدو وار را رسیدلې. وایند عبدالحی ککر.
د هند وزیر اعظم د پاکستان ولسمشر او وزیر اعظم ته په هند کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د لوبډلو تورمنټس کې دونکو سیمی فائنل د کټلو بلنه ورکړې ده. نړیوال بانک پاکستان ته د تعلیم په برخه کې 4 میلیون ډالر د پور ورکولو منځوري ورکړې ده. د لویدیځ اتحادیې ځواکونو لخوا د لیبیا د واکمن کرنل قذافي پر ضد د پوځي کاروایانو نن دوه هفته پیل شوه. رپورټونه وایي چې د شام د اسد کورنۍ د 40 کلنۍ واکمنۍ پر ضد مظاهره چان د پلازمینې دمشق په ګډون د هیواد په نورو شارو او شارګوټو کې لارو کوڅو ته راوتې دي.
لن خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل. د مشال رادیو په دې خبری خبرونه کې مو بیل ابل سیمه ایز او کورنی رپورټونه واوریدل او خبری رپورټونه نمو ځان خبر کړل چې د پاکستان کورنی او رسپانو نن پر کوم موضوعګانو تفصیلی کړي او کوم خبرونه یې د خپلونو نړۍ غنډ لپاره غوړه کړي. د اسلام آباد ریاض مساخیل موږ ته وایي.
د انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې 13 ورځ کورمه ایجنسۍ کې پټل پاړ چینار روډ د سورلو یو ګاډۍ په نښه کول یوه لویه بده پیښه ده او حکومت ته وایي چې د امن او روغې جوړې د دعوو باوجود داسې پیښې رامخته کېدل څه معنی لري. اداریې زیاتوي چې دلته 13 ورځو کې د شیعه سنی ډلو ترمنځ جوړجاړی شوی او دواړو ډلو په یو بل د حملو نه کولو لوس کړی و. مخکې لیکي چې د پوهاندو په نظر حکومت او پوز ټوله پاملرنه سوات ته ورکړې ده او کورمه یې له پامه ویستې ده او وز وای چې دلته امن دی او سیمه د ترهګرو څخه پاکه کړی شوې ده. حالانکه حقیقت دا دی چې که حکومت غواړي چې دې سیمه کې مستقل امن وي نو باید چې دلته نه دی پاتې لګ ډیر ترهګر هم ختم کړی شي. غنی د دینه بغیر بل لار نشته. د دې سره سره آج ورسپانې خپل اداریه افغانستان ته د سارو په کاچاګ لیکلې ده او وای چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی افغانستان ته د سارو د کاچاګ نوټس اخستې دي. اداریه د وزیر اعلی د خلې زیاتوي چې گاونډي ملکونو ته د سارو لیږل لپاره سه قانون پکار دی او نه چې د یوې مقرر کړې شوې کوټې نه زیات ساروی بل ملک ته ولېږل شي. ادارې لیکي چې د دې ترڅنګ کسابان هم وایي چې کچره افغانستان ته د سارو سمګلینګ ودرول شو نو دوی به حکومت ته په مقرر نرخ خوخه ورکول باوري کړي. ادارې لیکي چې د وزیر اعلی او کسابانو شکایتونه او داوی په خپل ځای خود دې اسان علاج دادي چې د اسلام آباد نه جاری شوی پرمټو باندې د صوبایي حکومت متعلقه ادارې یا محکمې داسې مهر ولګوي چې د یوې ورځې لپاره وي او د تاریخ تیرې دو رستو دی هغه بیکاره ګڼل شي. ګنی حکومت چې څومره هم چغې وخی دا ناجایزه کاروبار به دغه شان روان وي.
د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه و چې ریاض موسی خیل ورته درلودله او اوس بیا هم رپورټونو ته دوام ورکوو. خیبر پختونخوا ته رسو. د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر وویل چې د قبایلي سیمو په اړه به اصلاحاتي پکیج ډیر ژر اعلان کړي. نوموړي دا خبرې پیښور له یوې ځایي ورځپاڼې مشرق سره کړي دي. سات مخکې مو په دې اړه حال د مشال رادیو له خبریال شبیر جان اخیسته.
هغوی دا ویلي وي چې د دوه کالو د هڅو وروسته د سیاسي ګوندونو د مقامي نمایندګانو او مشرانو د جمعې په مرسته باندې د فاټا لپاره اصلاحاتي یو جامع پیکج تیار کړی شوی دی او دوی دا وویل چې هغه ورځې په یو څو ورځو کې به دننه تمه ده چې صدر زرداری به په باقاعده توګه د دې پیکج اعلان وکړي شي. دوی وایي چې په دې پیکج کې د پولیټیکل پارټیز ایکټ چې کوم دی د هغې غځول دي، دغه ځای خلکو ته د اپیل حق ورکول دي، دغلته کوم یو عدالت چې کوم دی خلکو د پولیټیکل اډمنسټریشن انتظامي په ضد به چې کوم اپیل حق نه لري هغه به هم لري. دې نه اوله دوی وایي چې په سیار کې به ترامیم کول شي ځکه چې د پولیټیکل انتظامي چې کوم د سلو کالونو سیوا زوړ نظام دی دا اوس د دې نوي وخت سره سمون نه خوري او دا لري کول پکار دي. دوی دا مهمه خبره کړې چې دا چې کوم اصلاحات دي دا په دې ډول وي چې نه ما یوازې فاټا خلکو ته پرمختګ ملي شو باید لکه دې سره چې کوم تندروي ده تاسو کې ټول لري او تر هغه لري دا دې ختمون کې به هم ډیر مهم کردار لوبول شي.
شب شم کوایم چې څنګه یار تا خایم.
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام علیکم. زه تر محمد کاروان یم. مشال رادیو اورم.
خلق را توائی چه کاروان چنار سمانا.
به هم رپورټونو لړۍ ته دوام ورکو. تاسو مشال لړیونه خبری خبرونه اورئ. د افغانستان پولې ته نږدې په مومندو کې د پاکستان پوځ خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې سیمې تصویر د سیمه ییزو له نظره د شهنواز ترکزی په رپورټ کې.
د بر مومندو ایجنسی خوایزه قبیله د پاکستان او د افغانستان د تقسیمي کرخې پر غاړه آباد ده. پر دغه سیمه کې دا سات هم د پاکستانی عسکري قوتونو لړخه د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د خوایزی تحصیل سیمه اټا جوړ چې آبادی کم او زیات 15,000 نفره ده سمو د وړاندې ډیر آباد وه. پر سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته د دغه ځای نه ځایی ولس پیښور یا نورو سیمو ته ولاړل. په اټا بازار کې د پوخ مارکیټ مالک فضل خالق مشال ریډیو ته وویل چې د هغه بازار ډیر آباد وو.
دے دے کے دنن تقریبا شپگو کال مخ کے دمر مخلوق دے دے کے ہوٹل وی دے دے کے ہر شے شے موجود دا حالات بو جا بندا دے تا تو سویرا نہ کاری خلق بگیری دا یسو کا سب من ناس تھی خو من دازے ساتو دازے من وس نہ ساتی بالکل من ساتی من یہ صرف سو کیداری کو دے دے پار ناس تھی نو سشتری نو
حجاب خان اول چہ ہوئی تا دا ہسپتال سہولت نشتا دے
ونو بس من تا حالات دل تا کی خراب شو ہسپتال لا تا جوڑ دے لکه ډاکټر پی نشته ډیپټی پی نشته دی لا وسه پورې پی شروع شوی نه دا موږ ته چې څه تکلیف پیښ شي وځه غل نه ته زویا پی خبر.
راز محمد هم د اټا جوړ وسیدون کې دی او هغه وای چې له وړاندې هم په خوایزو کې د تعلیم حالت ډیر خراب وو. بیا حکومت کمیونټي اسکولونه هم بند کړل.
کی ایز ای ٹیچر خپل خدمات کوم سیس کمیونٹی اسکول باندې 90% په ماشومان کې تعلیم د سیس په وجه باندې الله پاک دلته شروع کړو او د سیس د بندیز په وجه باندې جی پی ایس باندې مسر پرې وته دي او هغه ماشومان چې کوم جی پی ایس کې هغه مس خپل سبقونه پریخي او د دانې سره ماشومان او تعلیم متاثر شوی دي بلکې د تعلیم یافته ځوانانو چې کوم روزګار او هغه هم ختم شوی دي.
او تیلا محمد ویل چې هغه د حکومت او د وسلوالو ترمنځ راګیر شوی دي روزګارونه یې ختم شول.
دلته کې هر قسم روزګار زمونږ د ګاډ روزګارونه زمونږ د دوکانونو روزګارونه زمونږ د لارې روزګارونه د زمکو زمیدارو زمونږ چې کوم دلته کې خپل فصلونه به کېدل او کوم دغه به کېدل هغې باندې به زمونږ ښه ساعت تېرېده خو اوس څه نشته. اوس حالات زمونږ د ملک د دې ډېر خراب دي ګڼه روزګارونه ټول زمونږ ولاړ دي او مونږ د تکلیف ادار طرف نه د حکومت طرف نه مراد تکلیف دی او د نور طرف نه مراد تکلیف دی نو په دواړو په منځ کې ګیری مونږ یو روزګار هم دلته نشو کولای نن سبا.
او فضل خالق یو ور بیا وویل چې د پیښور راتلونکي سامانونه ګران او د افغانستان راتلونکي سامانونه ارزان وو خو اوس د افغانستان لارې هم بندې شوې دي.
مونږ ته بزته رایم چې دا غوړي به کوم ایکسپورت کې د سیزي په هغه طرف باندې واپس دی زمونږ علاقې ته راتاوي کې نو مونږ ته کم از کم 2,500 روپۍ دغه دی 500 کیلو کوک پاره دی دې زبردست کاروبار اوس د لارې موږ ته ټول نه زیات ضرورت چې دلته کومه ګراني ده کنه موږ ته چې پیښور نه کوم شی راسي په یو دنیا کې مثلا نشه کپه موږ چې شروع دي ولې موږ په بل ملک اوسېږو کنه موږ په روس کې اوسېږو پاکستان کې هم موږ نه پاکستان هم موږ نه شادي کار هم شته دی خو پاکستان نه نه او مینه چې موږ پاکستان څخه واغو نه موږ ته هغه سیل نه ملایويږي ترولې زموږ راځي موږ نه هغه باندې ټیکس نه ځي کو موږ ته خشاک راځي دا هغه نه موږ نه ټیکس واړي نو موږ دې ملک کې اسی ناس دي موږ پاکستانیان نه نن که پاکستان پامن کې دی او بل موږ نه پامن کې دا قبل چې قربانيان ورنه کې ولا کې څوک نه پامن کې کېنی
دا اولس غوښتنې دي چې باید حکومت ته د هغوی پر سیمه کې اسکولونه او هسپتالونه جوړ کړي او د هغوی ورستو دي د افغانستان نه د نان کسٹم سامانونو لارې کولاو کړي چې د هغوی روزګارونه یو وار بیا روان شي. شانواز ترکزی مشال ریډیو اټا جوړ خوایزی.
د برو مومندو سیمې له حاله د شهنواز ترکزی په رپورت کې خبر شو. اوس به شمالي وزیرستان کې وی سیمې ته مخه کړو او هلته به بیا لورانې او خلک شکایت نه کوي خو له دې شکایت لري چې حکومت یې لار نه جوړوي. د لکه اسد خیلو د سیمې د دې شکایت حل د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
لکه اسد خیل د شمالي وزیرستان سرخار میرانشاه نه سویلی اړخته پرته یوه لویه سیمه ده چې تر څلورو زرو پورې ابتی لري. لکه اسد خیل ته د میرانشاه رازمک په خیل لارې نه د ډمډل په مقام باندې 8 کیلومتره کچا لارازي چې په خوړونو او راغونو کې تیره شوې ده. په وزیرستاني جبه کې مشران وایي چې خورته دوای بینوي لکه اسد خل سیمه خلکو ته هم په دواړو طرفونو کې مشکل وي د کلی خلک وایي چې کلا بارانونه نه وي نو په دغه کچا لره باندې دوی د سفر په محل په دوړو او ګردونو کې پټ وي او کلا چې بارانونه وي نو په خوړونو او لګاډو کې د بارانونو اوبو له کابله د دوی رابطه د نورو سیمو سره وشلېږي چې په اړه یې د دې کلی یو څو کسان مشال ریډیو ته وایي
د مون رحمان زه د لاکې کلی سره تعلق لرم دغه په وجه د تراخو مشته ډېر مشکلات دي زه خپل د ګاډي دراوري وارینا وشیل گاډینا سره روشي دا نمشت ډېر مشکلات په خوره دای نه شي بیا بیمورونی بیمورون ته خاص کړ دا تکلیف چې ایمرجنسی کیس وی بیا میش ډېر لري نه پاپ شي شو به گاډي هنه شي سره ځکه چې وارینا روشي او سامان ختم شي دونه خغاله ختم شي ضروری خبره چې بیا ونه راسي مشت ډېر مشکلات بل روشنه دا یو مین روډ دی ولکه تر غلې دغه د پوره میرو حکومت اپیل چې مشت دا روډ ان په خو چار په شریکو مشت ډېر سہولت نه ده نه جوړ شي
غازی گوال لاکه خلق سره تعلق لري مشتا د ضرورت د مشکلات چې ضرورت کچا د چې ویر وشي باروم وشي د مشتا ډیر تکلیف دی ګاډي لري زنه باندې نشي واته دی مرون وی یاڅوی ول تکلیف ته د چوانا نو واخ لوټ شي ګاډي نه ملایږي زتی مش په شپ په بل یو زی بل ژوند شپې کی دی مر ناراسي پانډی ګای ناراسي ډوډا ناراسي خړې لاکی دی خړې خورې دی نه بدشت نه څشت په شپ دا ګاډي نه ویلر دی بیا یې ډټسن بیا یې
عملی جمع شوی دوی دا هم وای چې هر ځل د ټولټاکنو په وخت د شمالی وزیرستان منتخب د پاکستان قومي اسمبلی غړي د دوی سره د دې لارې د پخوالی ژمنه وکي او هر ځل دوی چا تخپل ووټ ورکوي څوک چې د دې لارې د پخېدو دوی ته یقین دهنی ورکي خو دوی وایي چې د انتخاب نه پس بیا لاکه اسد خیل خونه د شمالي وزیرستان په شاه هم نه ګوري په دې اړه د دې کلی یو ملک خالد خان مشال ریډیو ته وایي
ډېر په دامن میجرګې کړی دی ګورنمنت مش په دامن ډېر لکه کړی دی خو لکه هغه د میجرګې چې کوم شوی دی د میج روټو په ریډیو شوی نه دی په ډېر وطن باندې میج لکه پیرا گورنر پرې دا خبره میج رسولې دو بلکې مش ته ډېر دا خبره شوی دی چې ان شاء الله د محل کیږي خو بیا هر شوی ندی لکه پروپوزل لیول باندې لکه د مشکر وی شوی دو خو بیا شینه خلک کیم زیتانه دی رسولی او څه د میژ د چ ایجوکیشن کم زیری دو بیک ورډ پرته ای او څه بیا د ګورنمنت تو چې چیرې میژ رزم کډر کالج تا پرندې ټایم باندې لکه گورنر ارسی یا وزیر سمرتی ا بار بار اعلانات کو خلانات دی تر رسولی ندی
په دغه سلسله کې مونږه د شمالي وزیرستان سی ان ډبلیو محکمې یو مشر شزاده خان هم او پوخدل دوی اوه
مونږه لکه د ستخل زله کې تخپل تلای زګر دا یاران دوستان مدی ولا کې روډ ډېر خراب تا ما خپل ډېر اسوس زره ټریو کړای ډی پی شه میوا چا خپل خدای نه دا پاشا ځکه چې په لیاره ډېر لوی ګردونه دی یو کلوټ ته پښه په لیاره شي وال ګډ راځي ډېر کمپلیکیټډ دا مخ شه مو سو جاپان هېډیټ چې شامل کړای وو بیا چې نه راغله
د لا کې اسد خیل کلی خلکو وینا دا چې مقامی انتظامیه باید د دوی دغه مشکل ته پام وکړي سو دوی په مشکل وخت کې د دې لارې څخه په اسانه استفاده وکړي عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
دا مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای تھارسی دی
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوم دا مشال ریڈیو خپرونه رانه تیری شو
نو دی کې د خپکی روس خبره ده اوسه واوره کنه
عجیب خبره کوي سړیا اوسه څنګه واورم د خپرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼې کې کول شي نور تفسیری مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
که چیرې انټرنیټ لري هم دا اوس ورشي او خپل انټرنیټي پانه پرانیزي او mashalradio.com ته ورشي او هلته زمنګ ټول خبرونه هم اوریدلی شي او د مشال رادیو د خبريالانو بیلابل رپورټونه تبصری او خواندورونیز پروګرامونه هم پکې کتلی شي او هم لوستلی شي. په خبری خبرونه کې به هم خبری رپورټونه ته دوام ورکو. په کراچۍ کې له تیرو دوه اونیو راهیسې هدفي وژنو یو وار بیا زور اخستی او د چارواکو په وینا شاوخوا 113 کسان پکې وژل شوې دي. د هدفي وژنو په تازه پیښو کې لپرون مازیګر راهیسې اته کسان چې د بیلابیلو ګوندونو پورې تړاو لري وژل شوې دي. له کراچۍ نه د مشال رادیو ظفر کریمی په دې اړه نور معلومات راکړي دي.
کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې د تاوتریخوالي پیښې دوام لري. دا تازه پیښې چې دي د یونیورسټي روډ، ګلشن معمار، قصبه کالونۍ، مواج بورډ او د ګاردن په سیمو کې منځ ته راغلي دي. او په دغې وژل شوو کسانو کښې یو تن چې دی هغه د مهاجر قوم مومن د مشر عامر خان وراره دی چې سبی خان نومېږي. دغه کس چې دی پرون یونیورسټي روډ کښې نامعلومه کسانو وژلی دی. د دې نه علاوه د همدې ډلې یو بل غړی محمد حسین چې دی هغه هم په یوه ورته پېښه کښې وژل شوی دی. او د دې تر څنګ د اکریم ډلې یو پخوانی ناظم حنیف باټوا هم په دغه شان یوه پېښه کښې وژل شوی دی. د پولیسو په خبره د پرون مازدیګر نه تر اوسه پورې اته کسان د نامعلومه کسانو د ګولو چې دي هغه ښکار شوي دي. د کراچۍ د تاوتریخوالي دا لړۍ د روانې میاشتې د 10 نېټې نه شروع شوې ده چې تر اوسه پورې خواوشا چې دي 113 کسان چې دي هغه وژل شوي دي.
هلته دغه اوس په کراچۍ کښې عادي ژوند څنګه دی که یو انځور یې راکوي کریمي صاحب؟
کراچۍ چونکې ډېر لوی ښار دی او د دې ځینې داسې مخصوصې علاقې دي چې په هغې کښې هر وخت دغه وژنې چې دي داته کېږي، لکه اورنګ ټاون، قصبه کارونه، اوس د لانډې کومې سیمې چې دي، د دې نه علاوه عزیز آباد، لکه تبد، دا سیمې چې دي دلته دا وژنې رامنځته کېږي. او په دغې سیمو کښې یعنې په کومه سیمه کښې چې هدفي وژنې رامنځته شي یا دا خو ډب نورې پېښې رامنځته شي، نو هلته به یې په هغه ورځ باندې دوکانونه او کاروبارونه چې دي هغه بند دي. زه به تاسو دا ووایم چې د دې ځې کوم اقتصادي پوهان چې دي هغه وایي چې د روان کال د شروع نه تر اوسه پورې په کراچۍ ښار کښې یوه ورځ هم داسې نه ده تېره شوې چې هغې کښې د مکمل ښار چې دی هغه دې په مکمله توګه باندې کولاو وي، بلکې په هره ورځ باندې څه نا څه د ښار یوه برخه چې ده هغه بند دی او هغې کښې کاروبار نه کېږي.
له کراچۍ نه مو د ظفر کریمی په رپورټ کې واورېدل چې د کراچۍ د هدفي وژنو پیښو زور اخیستی دی. د دې پیښو هدف څوک دی او تر شا یې د چا لاس دی او سیاسي ګوندونه یې په اړه څه دریز لري؟ دا ټول د مجید بابور په رپورټ کې اورو.
کراچۍ چې د رڼاګانو ښار بلل کېږي، خو اوس هره ورځ پکې د خلکو د وژنې راپورونه یو معمول جوړ شوی دی. یو وارې بیا د اتو کسانو د وژنې راپورونه دي. د پاکستان امنیتي ادارې کله په دغه ښار کې د هغه خلکو په ضد د عملیاتو خبرې کوي چې په دغه وژنو کې ککړ دي او کله دعوې کوي چې څه قاتلان یې نیولي دي. سیاستدانان هم وخت په وخت بیانبازي کوي، خو تر دا مهال دغه خونړۍ لړۍ روانه ده. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي سیکرټري جنرل هاشم بابر مشال ریډیو ته وویل چې په کراچۍ کې د دغه هدفي وژنو په شا د متحده قومي ګوند لاس دی، او دا ځکه چې دغه ګوند غواړي چې په کراچۍ ښار کې خپله سیاسي بالادستي قایم کړي. دی زیاتوي،
د افسوس خبره دا ده چې د دې مهاجرو یو داسې ګوند جوړ شو چې هغه ګوند خپل ذات کښې خو څه بد شی نه دی. سیاسي ګوندونه هر قسمه جوړېږي، لیکن دې ګوند یو داسې پالیسي ځان ته داسې جوړه کړه چې دې بل څوک اړو د سره برداشت کوي نه. او د دې دا خیال دی چې دا کراچۍ یا د سند لوی ښارونه چې کوم دي، دا دې قطعي بالکل 100% دي، دا هم د دې مهاجرو په لاس کښې وي او چې دې څه غواړي هغه دې کوي. د دې د ټولو نه غټه مسله دا ده چې دې ځان له یو عسکري قسم ده دغه جوړه کړه، ځان له خاخزان له عسکري جوړ کړه، داسې قسم د عسکري خاخزان له جوړ کړو چې نن د هغې هیډ کوارټر چې کوم دی په جنوبي افریقا کښې دی هغه باقاعده ټرین کېږي، هغې له د کمانډو ټریننګ ورکړی کېږي. یا دوی بل کار دا کړی دی چې دوی همیشه په کوډیشن کښې راغلي دي، یو داسې قسم له وزارتونه یې په لاس کښې اخېستي دي چې هغه وزارتونه چې کوم دی هغه عسکري څنګه پسندی ده تقویت ورکوي. د مثال په طور باندې د پورټ او شپینګ چې وزارت دی دا دوی اخېستې هم دی نه دی چې د سر سمندر په غاړه باندې همدغه وسلې راځي او دوی ته څوک څه نشي ویلی او دا وسلې جمع کېږي.
په 1978 کې د پخوانی پوځي ډکټیټر جنرال ضیاء الحق په دوره کې جوړ شوی سیاسي ګوند چې مخکې نوم یې مهاجر قامی تحریک او ځانته متحده قامی ګوند وای، په کراچۍ ښار کې یو سیاسي طاقت ګڼل کېږي. په 13 کالو کې دغه ګوند په کراچۍ ښار کې د نورو نسلي سیاسي او مذهبي ډلو سره د تاوتریخوالي یو اخو ډب یو تاریخ لري. په 1992 کې د دغه ګوند په ضد د پاکستان پوځ عملیات هم کړي وو. د دغه ګوند یو مرکزي مشر حیدر عباس رضوینه مو چې کله وپوښتل چې آیا متحده قامی ګوند یوه وسلواله ډله لري چې د هدفي وجنو تور پرې لګیږي، نو د زیاته کړه
اگر ایم کیو ایم کا ملیٹنٹ گروپ ہوتا تو ٹارگیٹڈ
کچرے د متحدہ قامی گن یو وسلبند ڈل وی نو پ 13 دو کالو کے بعد متحدہ قامی گن سر تعلق لرن کی پ ہدپی وجنو کے نہ پ نہ خکیدا او پ دی روانہ میاش کے ہم تقریبا ہر ورز د ایم کیو ایم یو کارکون کے شہید شوی دے. تردا محل پ دی میاش کے 25 کارکون کی وجل شوی دے او کچرے زمنگا یو وسلبند ڈل وی نو زمن کارکون کی با نہ وجل کیدل. زمنگ مجبوری امن پسندی دا او خلق زمنگ د دې مجبورۍ نه ګټه اخلي او څنګه چې د سند داخله چارو وزارت د خار په وځ خرابولو کې کړ دې دا د چانه پټه خبره نه ده. او مونږ خو صدر وزیر اعظم او وزیر اعلی ته په وینا وینا ستړي شو خو څوک هم زمنگ غږ نه وي
مگر کوئی هماری آواز پر کان بھرنے کو تیار نہیں.
کراچۍ د سند صوبې سرخار دې او دا مهال په سند کې د پاکستان د وفاقي حکومت د واکمن ګوند پاکستان پیپلز ګوند نور سیاسی ڈالو سرا گڈ حکومت تے. پا کراچے کی دا ہدفی وجنو دا دغا لڑائی پاڑا مو چی کلا دا پاکستان پیپلز گوند یو مرکزی مشر ظفر علی شاہ چی دا سندھ صوبے سر تعلق لری او دا سندھ اسمبلی ڈپٹی سپیکر ہم پاتے شوے دے او سو وارا وفاقی وزیر ہم نا او پختل چی دا کراچے دا موجودہ صورتحال ذمہ وار سوک دی نو دا اویل
بڑے عرصے سے چل رہی ہے یہ مصیبت.
ڈیر مدیر رہی سیولس دغ مصیبت سر مخامخ دے او پدی کی هیچ شک نسته چې دا یو منظم جنایت دی او بل خبره دا ده چې زما په نظر حکومت بے وسه دی چې د دې ستونزو مخنیوي وکړي او هغه خلک لمنځه یوسي چې د دې ذمہ وار دي. بل دا چې ښکاری داسي هغه قوتونه چې دا جنایت کوي د حکومت څخه زیات پیاوړي. په یو بل د ګوتنیونو او د حکومت د بے بسۍ خبره یو خوا، خدا یو حقیقت ته چې د یو راپور تر مخه په کراچۍ ښار کې د وجلې شو خلکو شمیره د 13 کالونو د ترهګرۍ په ضد روان جنگ کې د وجلې شو خلکونه زیاته ده او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په 13-15 ورځو کې څه باندې 100 کسه په هدفي وجنو کې وجلې شوې دي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
تاسو مشال رادیو اوري په پاکستان کې گرانی او رسپوره زیاتیږي او د ملګرو ملتونو د خړو د ادارې لوینا سره سم دلته د خورځواکۍ د خبرېدو ویره هم رامنځته شوې ده او د خړو به هم لوړې شوې دي. نو هلته بیا د خیبر پښتونخوا اوسیدونکو وایي چې اوس یې د ګیس بیلونه هم ډیر لوړ راغلي دي. شبیر جان له پیښور نور حال راکوي.
یو خوا که د حکومت لخوا د تیلو بجلو او د خوراک څخه سیزنو په نرخونو کې سیواوالي له وجې اولس سخت ستونزو سره مخ دی، نو بل خوا د روانې میاشتې د سوی ګیس بلونو هم د خلک ډیر اندېښمن کړي دي او د دې په وینا د زیاتره خلکو د ګیس بلونه دې میاشتې د سوونو په ځای په زرګونو کې راغلي دي. دا خلک وایي که په یخ موسم کې د ګیس بل زیات راتلو نو خو د ګیس استعمال زیات وو، ولی اوس خو موسم ګرم شوی دی نو خو دوی د ګیس هیټر استعمالوي او نه د ګرم اوبو لپاره ګیزري، نو بیا ولې دا بلونه په زرګونو پور اغری دی. دا خلخو دا خپل بلونو په اخلا مشال لیډو ته صدرنګ ویل
خرچه دمر نه نه لږ زره کوشش دیو کی منګ یو نغره دی غنغلی کی یو وخت ز په اخلا کوم دو درې وخت خورم حکم بل راغله نون زره نون زره دو میا شو کارخانه نه چه تنور چله دی نان با یی هغه دا خو دمر بل نه راغله چې زمنګ راغله.
دسمبر ولا بل رالو 630 روپے نن دا خیر کړو. جنوري ولا رالو 600 فروری ولا رالو 590 ټول خ کلیر راغله. اوس مارچ والا راغله 31260 تا کور دے صرف یو چولہا گیزر بگنشتا
او شارټ فیملی یو نشپا کسان یو کور کې مشومان دی دوا مور پلار دال نور ایسو چولې نه بغیر کور کې بلی سم نشته یخنه کې 500 راغله او ګرمه کې اوسې 1260 راغله کې
نو بس مو خدا غا بل مروړې غریبین دوا لکه ورته دا وسم شته خرچې د کور خرچې غته رسیدلې یو خرچه خونو خدا په کې اوسې 31000 روپیا راغله نو 31000 روپیا تقریبا د دغه ټول فیس یو چې مو هغه کې حساب کې ناراضي هر شي په انتها ته رسیدلې د کور خرچه خو خود د تیلو د وجه نه چې د تیل کوم غته ور د هر یو شهر باندې داسې ګران دی چې خفه سخته زندگی تیرو
د دغه پښتنې په جواب کې چې په ګرم موسم کې د ګیس په زرګونو روپو بلونه ولې راغلي دي نو د سوی ګیس ته محکمې یو مشر اکبر کمال مشال لیډیو ته صدا رنګ ویل
دی صوبې کې چونکې ګیس لوډ شیډنګ نه کېده دی پیرې ګیس چې کومه د فل پرشر سره مونږه استعمال کو دی صوبې خلکو استعمال کړ ولې هانریبل کورټ دا فیصله و چې تاسو به ګیس کمی دلته نه کوي په دې صوبې کې کوم کې دا صوبې چې کومه د پروډکټیو صوبې د دلته کې سي پیدا کیږي خلکو هم ګیس خپل فل طاقت سره استعمال کا هغه د وجې بیان تیاته په یو کور کې مخکې یو خاندان او اوس په یو کور کې دوه درې درې خاندانونه دي ظاهره خبره ده چې هغه حکومت د ګیس استعمال زیاتو کو
دا یادونه ول دا چې دغه پولیس ته حکومت نه اوختنه وکړه کچره تیل دوی د بهر نه راوړي او نرخونه ګرانوي نو چې ګیس خو د پاکستان خپل پیداوار دی او دین علاوه په خیبر پختونخوا کې هم پیدا کیږي نو باید چې دوی ته د دې په نرخونو کې کمی وکړي شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پیغلو او ځوانانو غږ
غواړی چې د پیغلو او ځوانانو په کارنامو د ژوند په بیلابیلو برخو کې د هغوی په هلو ځلو
د هغوی پر ستونزو او حل ځان خبر کړی
نو واوره پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ
تاسو مشال رادیو ری په خبر چی یو الهام بخون کی سیمه ده شاعرانه تب پکې غوړیږي نو ځکه خو په څنګه صحواله د پښتو شعر ته د خپل خاص کلا وربخلی ده او وخت په وخت سندرغاړو په نغمو ستایلې ده زموږ همکار باز محمد عابد د پیښور په شاعرانه اروا باندې یو سندریز رپورت برابر کړي راځي چې په غړې واورو
پی خبر چې لپخوانه ورته د خایستونو او ګلونو خار ویل شوی تر اوسه یې دا پیتری ښکلا له ځان سره له یوه نسل نه بل ته په خپله غېږه کې راوړي ځکه خو وخت په وخت په سندرو نمانځل شوی دی کله چې کومه کلیواله مینه له خپل مین نه د سینګار لپاره غوښتنه کوي که خپله چوپه هم وي نو د معشوق سلطان په خوله ګویا نه شي خو صدری لسیز وړاندې چې په کابل د اور لمبی بل شوي او د کابل د اور د لمبو تاو چې تر پیښور راورسېدو نو د رحمت شاه سایل د زړه تڼاکه د ګلزار عالم په مرۍ کې وچاو دی دا خو کله چې پیښور د خپلې ښکلا په زور د بدرنګۍ سوری له سره ایسته وغورځاوه نو عرفان خان د فضل سبحان عابد د سندرې ښکلا په لر او بر کې په داسې جانانه انداز وشیندله چې هر چا وویل چې په رښتیا هم پیښور خو پیښور دی کنه
ملک پشان دے دنگ رڑے دا
هر زل میز رہے تھے پرد کنا دا ہر زل پل خوندنا پلے مزے خو بے خبر دے کنا خو بے خبر خو بے خبر دے کنا
او کله چې بیا د پیښور د ښکلا بونه شو زغملې نو یو ځل بیا په زل سبحان عابد راپورته شو او د لر او بر پښتنو د زړه نارې د حشمت سحر له خولې وایسته
دلا گٹلے پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا و پپے خبر کہ پر ہر مجوڑا
پاتی دینی ویچی دا پختو لکلاسیک شیر نیولی تر ماسر شیر پوری پیخور پسن اسه حواله دا پختو شیر تا پخکولی بنا رن نواته زکه خو زیاد شمیر شایران وی چی پیخور الهامی سیما دا شایرانه تا با پکی غوریگی او دا دبی غندو کلتور لهم دا غزه لرو بر پوری غزه دلیده باز محمد عبد مشال ریڈیو پیخور
دا مشال خبریالان خبری تولنیز کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره.